در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو لتاسو هم مننه، لخغلی توحیدی هم مننه. در راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې طالبان ویل افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه نه وي کړې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
دوه کې مرکچان وایي ل درې ورځو راهیسې مخامخ غونډه نه د کړې. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوا پیښې ثبت شوی او د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې کورنۍ او چارو کې لاس وهنه کوي. بشپړ خبرونه د افغان دولت مرکچی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیرو درې ورځو راهیسې مخامخ نه دیلې دلی خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابي ازادي رادیو ته ویل دی و او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمخت پکې راشي.
تماس ها جریان داره به هیچ وجه به منایزی نیست.
تماس نشته دا پدی معنی نده چه من هیس غونده نلرو او خبری دوام نکوی. دا چه دا مرکچیان و المینز خبری به هر وزی سمده چه طالبانی طور پر من لگوی. خو موسق موارد شده چه طالبانو هم دا خبری به هر استلیدی.
طالب مرکچیانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسایل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دو مسایلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته د رجوع وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوه هوکړه وبلل شي. خو د دولت مرکچیان ورسره موافق نه دي. بل ورته په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وای د افغانستان خځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپل واکمنۍ کې خځې له زده کړو او کارونو منع کړې وې. اوس چې له دې ډلې سره د سولې خبرې روانې دي د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي حقونو په اړه اندېښمن دي. خو د دوی مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي وایي چې ښځې باید دا ډول اندېښنې ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
افغان میرمنې د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په تیرو 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی ویر لري چې ټولنې ته د طالبانو پر اتک به دغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 14 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزړن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزړن د 2-5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو له چاودېدونکو توکو ډک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې دغه موټر کې 4000 کیلوګرامه سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوي وو. له دغه موادو نه د ماینونو او نورو چاودېدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پلچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی توقیف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیښه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوې دي. دغه پیښه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپاره وو. 10 تنه سپرلۍ له پیښې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیښې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیښې شوې چې 4000 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د بلاروس د بهرنی چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې لټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیوي پیغام پر مهال وویل موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنه وي. ټاکل شوي متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. دا مظاهرې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوي. هغه ټاکنې چې الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو د شورا د مشرانو او ښاروالانو څه باندې 3,000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې تیر جون میاشت ته پلان شوې وې، خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې به ټاکنو کې د خلکو ګډون هم کم وي، ځکه رومانیا کې د دغه ویروس څه باندې 1,21,000 پیښې ثبت شوي او 4,200 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو اوري ولنه به واوري چې طالبان وای لا افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه دا مقابل لوري باید هغه مسائل رسنیو سره شریک نکړي چې دوه لورو پر موافقه کړی نه وي.
بیا چې دغه څه د باندې باسو چې هوکړه ور باندې نه یې سوي او خلک خپل ملت په تشويش کې اچو.
په دې اړه مو چې هغه څه چې لازم دي خبرو په دوه لورو کې قومي مشران او مخاور شامل دي د چارو لوي وکټون سره مرکه کړي.
قومي مشران له موږ شخصیتونو له دوی څنګه کولای شي چې د پروسی کې دخلو شي چې هغه د دوه خواو ته قابل قبول شي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي حکومت یې اداري د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي.
کله چې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت ممکن فساد زمينه خموسي دي.
نړیوال موضوعات کې بوورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو په درشل کې یو محافظه کار قاضي د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو وای ځانو دوه ونې خبرونه د خبرونې په دوه منی مې کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي افغان دولت سره د پیل شو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دوه لورو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک شوې ده. دا خبره د دې ډلې د ملکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا په یو نوي مرکه کې کړیا ویل چې کله افغان دولت ملکچی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني پیل شوی خبرې به او نلری د دوه لورو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوه کې له څه باندې دوه نوو رئیس خبرې پیل شوې تر اوسه پورې کرنلار نه د نهایي شوې. ناجه صفه نور جزئیات اوروي.
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوی شرط د دغې ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوی تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوې پیل دی او هغه سندي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلې خیرخوا زیاتوي دوی ځکه د منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانوونه مني چې په دغه اساس مردا مذاکرات ته داخل سی وی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایل باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشي د دوی ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلې خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا
د سولې په چارو کې د دولت وزارت او لسمشرې مانې سره د طالبانو د ورستۍ سرګندونو په اړه اړیکه ونیو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. خو تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له 800 رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې دی د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلي بحثونه شته چې خبرې اوږدولی شي.
زه خپله هیله مند یم، خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او پوهیږم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ، ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه ده ورستې شوې.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل له رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت یو مذاکره کوونکی وایي اصلا د طالبانو لخوا ځینې مسایل له رسنیو سره شریکیږي، خو د طالبانو یو مرکچي پلاوی یو غړي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې، خو تر اوسه پر کرنلارې پیل شوی بحثونه نهایی شوی ندی. د طالبانو یو مذاکره کوونکی وای ځینې داخلي او بهرني جریانونه د سولې د مذاکرو او پروسې د ناکامۍ هڅه کوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لوري یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد ستا چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلی یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا سي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورنه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصولو خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دوړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنا نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې غړي مولوی عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي، خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه پر ورځ په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکو ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
و امر د چا په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېل وړخونو ترمنځ سولې خبرو د دوه اونۍ ولتیری دو ورسته له هم نتیجه نه دا ورکړې، خو خبر بیا هم دوام لري. دوه لور تایید کړي چې د اصلي خبرو د پایل په وړاندې دوه اساسي خندونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې یو د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهم په خبرو کې د حنفي فقې ترڅنګ د جعفري فقې پر شاملولو د حکومت ټینګار دی.
احمد کل پدې اړه د پخوانی ولس مشر لوی وسلاکار ایوب رفیقی سره چې په کندهار کې اوسې مرکه کړې ده. خغلی رفیقی په پایل کې وایي چې د سولې پر وانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی.
دا چې سولې یاداسي او غټ بوران د پایته کې شول و من د درېمګری په منځ بای په منځ کې و چې هغه وکولای شي د دوار منځ کې تفکیک وکړي څوک پر حق دی څوک پر ناحق دی. او هو مومن د ولسو سپینځري د ولس پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومیږي هغه باید دخیل و چې متاسفانه دغه ځای کم دی. د بلې خوا سره ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د اوبل ضبطونه ګورو خو ولسونه دی چې څه د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې لپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوه اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرمیز څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو ډېر معزز مشران لرو چې وکولای شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دي چې سړی نوم واخلي چې فلانی او فلانی فلانی ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې په دې پروسه کې دخلو شي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول وشي.
اوس دا ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي. په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عظیمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېر ستونزې راځي. ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد څوپړاو څخه خپل مسیر په وسیم خواته یعنی زه دا خبرې چې اوس فکر کیږي چې بمبست مخ دې زه په دې سره غنور ته ګورم. ولې موږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد د صلح وي او د جنګ سره څو ګټه نه پورته کی باید دې مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په تصور کې شاهد لار غونلې او هغه وخت د مستر سیری چې شکیل ارخونه خپل ګټو پر بنیاد باندې د غوړې شنه مسله مختلفه شي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو جریان د پلاوی غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یې؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی رازونه شته چې هغه پر هر راز بل اخره راوځي او ولسته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسایل دي چې هغه نوعیه د مذاکراتو تضعیف وي. نو په خاطر به یې خبره طرفدارای وي چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه وایلی سم هغه دادی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیږي. ولس ډېر سخت ناارامه دی. ولس په خپل څلوېښت باندې نه خبر. زموږ ناشتې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څه لورې ته روانه ده که نه ده روانه. او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی. د ډېرو مسایلو څخه ولس خبر نه دی.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د پخواني افغان ولسمشر له سلاکار ایوب رفیقی سره مرکه وکړه. غلی رفیقی په دې باور دی چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه ده اخیستل شوی. هغوی چې د دې په وینا د مرکول لارې د شخړو د هواري ډېرې تجربې لري.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواری
دلقه اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټوئیټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
وړاندې به واورئ چې د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي او هغه ځکه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین سم نه دی تطبیق شوی. خو له دې مخکې یو بل راپور د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څیړنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي. د دې بنسټ مسؤلینو په یو نوي راپور کې چې معلومات ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې د رانږدې کې دوه سره هم مهال خبر کړی دا خبره کړې ده. د دې بنسټ مشر دغه راز نن خبر اعلان ته په کابل کې وویل چې په د معلوماتو محدودیت په دولتي ادارو کې فساد ته زمينه برابرول دي. خو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون دغه بنسټ موندنې ردوي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول څېړنه ځانګړی میکانیزم غواړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رارسیدو په رانګ دی کېدو سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ د یو شمیر دولتي ادارو مسؤلین د معلوماتو د ورکولو په محدودیت اتورن کړي. د دې شبکې رئیس خان زمان امرخیل د یک شنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دغه راپور د چمتو کولو په برخه کې له و دولتي بنسټونو معلومات غوښتي خو یو هم په دې برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
کله چې وبخړی معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي نو په دغه وخت دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت نو کې نه فساد زمينه خموسیدي نو اکثر وخت مفسدين فوري نه کوي. نو یو اړخ هم دا ده بل دا ده چې دوی کې هغه اهلیت او ظرفیت چې باید دوی درلودل هغه ظرفیت نه لري.
د خاغلی مرخیل په وینا د دغه څېړنې هدف په دولتي ادارو کې د استخدام څرنګواله د بودیجې لګښت تړونونه اوایت او د کارکونکو عدلون بدلون وو. د په وینا دغه څېړنه په دوه میاشتو کې په مالی معرف اکلو پراختیا او بیارغونې ترانسپورت د کډوالو بیرته ستنیدونکو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک کې ترسره شوي او له یادو ادارو معلومات غوښتل شوي چې مرسته ورسره نه ده شوي. دغه بنسټ وړاندیز کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي شي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی محدود شوی او په وینا یې څېړنې هم باید د ځینو میکانیزمونو او معیارونو پر بنسټ ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری ازادي راډیو ته وویل
کچیر دوی تخصصي کار کړی وای نو لمړی باید د فورم د اخیستلو غوښتنه کړی وای او بیا کچیر جواب نه ترلاسه کاوه نو مونږ ته باید شکایت کړی وای. مونږ ډاډه یو چې دغه ادارو تر اوسه پورې میکانیزمونه او نظرونه نه دي مطالعه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت ویاند وایي دوی ژمن دي چې په خپل وخت اطلاعات ورکړي خو په وینا یې یو شمیر مسایل وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویاند فریدون اجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه درې سوالونه چې د ناز زموږ څخه کړی دا ډېره ساده او ډېره لږ وخت نیاز لري لکه د بودیجې مصرف. ولی دا پوښتنه چې څه تعداد د زموږ د همکارانو د تقرر په عقل او هغه د رقابتي په سیستم باندې یا څومره د حکمي پر اساس د حکم پر اساس مقرر شوی دی دا فکر کوم چې یو لږ زمان گیر ده.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په رانږدې کېدلو سره په دې برخه کې اړوند فعال بنسټونه هڅه کوي چې د خلکو پام دې مهمې موضوع ته واړوي. په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې انتقادونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو لنن سلور کال وړاندې په 2018 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومول دي چې هر کال ترې د افغانستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې نمانځنه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شر 15 په صافه وازی اوریدلای شي. د اورزګان روغتي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزند ناروغي او له خطر سره مخامخ ځکه دي چې د پولیو واکسین پکې سم نه دی تطبیق شوی. په دغه ستونزې سربیره د پولیو واکسین سکال د کورونا خبره شوی او بل عمل هم په ټول افغانستان کې په خپل وخت نه دی تطبیق شوی. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرفت پر رپورټ لري.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وای په هغه سیمو کې چې طالبان وکمندي له تیر دوه کلون رئیس یو لک او شپانه زر ماشومان د ګزند د ناروغي پر ضد له واکسین څخه به برخه دي. دی وای وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومان ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مهال لسګونه ماشومان د ګزند په ناروغي اخته دي او که په دې سیمه کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغي د ګړو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در څلوېش پېښې موږ پټ کړ دي. امکان دی ولري چې په اطراف کې ډېر دغه پېښې وي چې مور پلار او قریبه وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پېښې هلته پاتې وي او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي کچېری په یوه سیمه کې د ګزند یوه پېښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یوه ورځ کې په ګزند ناروغي د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګزند څلوېش مشکوکي پېښې ثبت سوي دي چې له جملې څلور مثبت دي. د عامه روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګزند تاندېشمن نه دي بلکې دی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اورزګان د عامه روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسول سیف الدین بارک وایي راپورونه ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغي اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي خو وایي دقیق شمیر ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دانه مني چې ګڼې دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولای شي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات پر جمعات ماشومان واکسین کړي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر مسول عبدالحد بایی هم وایي طالبان دي تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقوقو پر ځای کړي.
داسې طالبان راغ ممانعت دي کار کوي، داسې بل څوک دي کار ممانعت کوي، دولت یې کوي. نو دا د قانون په مسله سرغړونه ده چې پلیزي څه د خپل ماشومان پلیزي او ولس پلیزي چې د صحت څخه برخمن شي جدي همکاري وکړي او دا غل سره خپل خواخوږي وشي.
د یادونه وړ دی چې په اورزګان د طالبان لخوا یو شمیر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضی امی کانت بارید د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې ده. د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړې ستر محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهوري غوښتونکي اکثریت پکې لري د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو مخکې نومولې پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د همتیک اتکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سپتمبر په 16مه په داسې حال کې چې قاضي امی کانی بارټ یې تر څنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې د مشر په توګه ونوموله. ښاغلی ټرمپ د استیناف دا قاضي هغه فوق العاده او ذکي میرمن وبلله چې د سترې محکمې د مشرۍ د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ټرمپ او د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې د مشرۍ تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې د سترې محکمې رئیس د امریکا نامتو لیبرال شخصیت رات بادر کینزبورګو چې د سپتمبر په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر مړ شو. میرمن بارټ که د دې څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به وي تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم له سقط نیولې تر مهاجرت، مدني حقوقو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارټ د نوماندۍ د منلو پر مهال په خپل وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هسې تطبیق کړي چې لیکل شوي دي او زیاته کړه قاضیان پالیسي جوړونکي نه دي. او باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه نظریات لري ځان ترې لري وساتي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون دیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې نوې مشر باید د انتخاباتو ګټونکی وټاکي. خاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر څو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي سنا باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پښتنو کې مخکې دی او دیموکراتان هیله مندي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او که د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکو کې به د سترې محکمې د مشر د څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د سنا استماعیه غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایو د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.
په همدې راپور سره د خبرونه